په پښتونخوا کې سهار 10 بجې شوې د شاهین بنیری ما په دغه یو ساعته خبرونه کې د ته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونو تفصیلي لرو. زموږ دوه اونیزې خبرونې روښانه مستقبل او د بختر ستوري به هم اوري. کوړمبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې پایدار امن تلی والے دی. د قبایلی سیمو خزو په فاټا اصلاحاتو کې د ځن پر ضد د احتجاجي ناسته اعلان کړی دی. امریکا او روس په شام کې په جنگ بندۍ رضا شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان د خپلو نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی، خو دا امن هله راتلی شي چې افغان حکومت هم په خپله خبره مکمل واک ولري. د وزیر اعظم هاوس لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نواز شریف دا خبره تیر ماښام د قومي سلامتۍ د غونډې پر مهال کړې ده، چې پکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترڅنګ یو شمېر سیاسي او پوځي مشرانو هم ګډون وکړو. په خبر پاڼه کې پاکستان یو وار بیا تکرار کړی چې دوی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او خوخه د امن بشپړتیا غواړي او د خپلو سیمه ییزو او نړیوالو ملګرو په مرسته افغانستان کې استحکام ته لیواله دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اګست د 28مې نیټې نه به د ډانډې در پخیرو د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. نن سهار مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر یو چارواکي د نوم نخ څرګندولو په شرط وویل چې د ډانډې در پخیل د سکم 3000 کورونو به خپلو سیمو ته واپسي په څلورو پړاوونو کې ترسره کیږي. د دوی په خبره دغه لړۍ به د 28مې اګست نه تر سپتمبر تر وړومبۍ نیټې پورې جاري وي. د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 100,000 خلک په 2014 کال کې وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نامه د عملیاتو له وجې خپلو سیمونه بې کوره شوي وو. د قبایلي سیمو د زده کوونکو د تنظیم د خودو څانګې د جولای په 19مه د پیښور د ګورنر هاوس مخې ته په احتجاجي ناسته کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. د یاد تنظیم نارینو څو ورځې مخکې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عمل د ځنډولو خلاف د روانې میاشتې په 19مه د احتجاجي ناسته اعلان کړی و. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد تنظیم مشرې سمرینا خان وزیر وویل
جولای باندې کما ترنا د گورنر هاوس مکه کایون سټیډیم په شاور نو دا شریکیږي گورنر هاوس پر ان شاء الله ټول زنانا ته دا ریکوست دی چې تاسو خپل ځای نه ورسوي فاتا د تخ کول ته پر دمش سپورټ کو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یوې کمیټې له لارې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د عمل پیل کړی و او بیا دغه اصلاحاتي بل د قومي اسمبلۍ وروستۍ غونډه کې د منظورۍ لپاره د وړاندې کولو خبره هم شوې وه، خو بیا د نواز شریف په هدایاتو دا بل د وړاندې کولو نه یوه ورځ مخکې واپس واخیستل شو. تېره ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو ځایي عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلۍ غړی او د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمین عبدالمجید خان سکزی د 5 ورځو په ریمانډ جیل ته استولی دی. عبدالمجید خان سکزی د تېرې میاشتې په 6مه نیټه په کوټه کې د ټرافیک سارجنټ حجي عطاالله په ټرافیکي پیښې کې د وژنې په تور نیول شوی و. وروسته حکومت د هغه پر ضد د اغوا او قتل پخوانۍ مقدمې هم راپورته کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان په بادغیس کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو ملا هیبت الله خونزاده او ملا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوال نښتې خبر دی. د ملا محمد رسول ډلې ویلي چې په پرونۍ نښته کې د مقابل لوري 8 غړي وژلي او 15 زخمیان کړي دي، خو د ملا هیبت الله ډلې چې په سیمه کې د منصوریانو په نوم پیژندل کیږي په دې اړه خبرې نه دي کړي. امریکا او روس تیر ورځ د شام په جنوب مغربي برخو کې د ډزبندۍ د لوسنامې اعلان کړی دی. د کلنه چې ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، په جنگ ځپلي هیواد شام کې د امن راوستو په موخه د دواړو هیوادونو لخوا دا لومړی کوشش دی. د دې جنگبندۍ اعلان د جرمني په همبورګ ښار کې د ښاغلي ټرمپ او پوتین ترمنځ د 16 سنتي هیوادونو د غونډې په ترڅ کې شوي ملاقات نه پس وشو. د دې جنگبندۍ اطلاق به سبا نه کیږي. د دې لوسنامې په اړه د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن وویل چې دا په شام کې د دواړو هیوادونو لخوا په شریکه د کار کولو په لړ کې روم به لاسته راوړنه ده، او زیاته کړه چې د دې له وجې به مونږه د شام په نورو برخو کې هم د امن راوستو په لړ کې لا نورې هڅې وکړلی شو. ښاغلی ټیلرسن وویل چې روس او امریکا به په شام کې په یو داسې سیاسي بهیر ګډ کار وکړي چې له وجې به د شامي ولس مستقبل محفوظ شي. د امریکا او روس ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د جرمني په هامبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي ملکونو د مشرانو د غونډې په سنډه کې شوې دي. ملاقات کې د شام، یوکراین او د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مبینه مداخلت په اړه خبرې وشوې. دا ملاقات په ابتدا کې له 15 تر 30 منټو پورې پلان شوی و، خو چارواکو وویل چې 2 غنټې او 15 منټه پورې جاري وو. او زیاتوي چې په خبرو اترو کې د شمالي کوریا د غیر قانوني وسلو موضوع باندې هم خبرې وشوې. د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې د امریکا وزیر خارجه ریکس ټیلرسن وویل چې ښاغلی ټرمپ پوتین ته د یو نه زیات ځله د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره ور یاده کړه. خو د ښاغلي ټیلرسن په خبره پوتین دغه اقدامات رد کړل. بلخوا د روس وزیر خارجه وویل چې ښاغلی ټرمپ د پیوتن لخوا د مداخلت نه انکار ومنلو. او وروسته خبر دا چې په یوکرین کې د بلتون غوښتونکو تر واکمنۍ لاندې ښار لوهانس کې چارواکي وایي چې په دې ښار کې پرون په 2 چاودنو کې 1 تن وژل شوی او 15 تن زخمیان شوي. په لوهانس کې د روس پلو بلتون غوښتونکو د یوې ډلې ویاند اندري ماروچکو وویل چې یوه چاودنه د خوراکي موادو په یو دکان کې وشوه. دویمه چاودنه د قانون د حاکمیت ځواکونو د سیړنې په ځای کې شوې ده. اندري ماروچکو دا چاودنې ترهګري حمله وبللې او پړه یې په ناڅرګندو یوکرایني حمله کوونکو ور واچوله. هغه وویل چې دا چاودنې د یوکرین د لانجې د حل لپاره په هامبورګ کې د روس او امریکا د ولسمشرانو په خبرو د منفي اثر لپاره شوې دي. د مشال خبرونو پای
خبرونه بود اورېده د مشال ریډیو نه چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اورېده شي. وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی غواړي چې په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته امنیت پزای شي. د قبایلی سیمو خزه قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق کې د رواني میاشتې په 19 نیټه احتجاجي تحریک پیل کړ.
زنانا تا دا ریکویست تای دی تخ بزاین نارو غرس همی فاتا دی تخ کاز دی پورا دمش سپورت خو.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو د حقونو لپاره جوړ کاکس یا کمیټه ځینې غړي وایي چې دغلته راتلونکو پنګې په ذاتی مقاصدو باندې خرڅ کی.
ان جی او ګانو نه د امبسیز نه خلک راضي د فندونه کې دوی پاغې په ستغه باندې لګیا سویزرلند ته هم په کې روان دي.
زموږ دوه ونیز خبرونه روښانه مستقبل او د باختر ستوري به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډمبه موضوع ته پاکستان وایي چې د افغانستان د امنیت لپاره به خپل کردار پورا ادا کوي او غواړي چې د نړۍ په مرسته د غلطه امن پاتې شي او غواړي چې د نړۍ په مرسته د غلطه د تل پاتې امن لپاره کار وکړي. او دا چې د پاکستان پر ضد د افغانستان خوره کارولو معاملې به د افغان ولسمشر سره پورته کوي. دا خبرې د وزیر اعظم په مشرۍ د قومي سلامتۍ په غونډه کې پرون په اسلام آباد کې شوې دي. په دغه اړه باندې سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه وشوه چې پکې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه نه علاوه نور اعلی چارواکي هم موجود وو. غونډه کې ویلې شو چې د افغانستان د امن لپاره به تل پاکستان خپل کردار ادا کوي او غواړي چې د نړیوالې ورورولۍ سره په شریکه په افغانستان کې امن پر ځای کړي. په دې موخه د افغانستان سره د انټلیجنس میکانیزم مضبوط جوړولو باندې هم اتفاق وکړی شو. په غونډه کې فیصله وکړی شو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارولو معامله به د افغان مشروالۍ سره راپورته کوي. د دې ترڅنګ غونډه کې ویلې شو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد یو شمېر قرباني ورکړي او هیڅ یو ملک هم د نړۍ د تحفظ لپاره دومره کار نه دی کړی څومره چې پاکستان کړی. غونډه کې ژمنه وکړې شوه چې د پاکستان له خاورې به د ترهګرۍ او سخت دریزې د خاتمې پورې عملیات روان وي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروې
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان د جولای په 19 نیټه په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړې ده. تیر ورځ د یاد تنظیم د ښځو د څانګې په یو غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د قبایلی سیمو ښځې به په وړومبي ځل په دغه احتجاجي ناسته کې برخه اخلي او د حکومت نه به غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات عملي کړي او دغلته د ښځو د حقونو دپاره قانون سازي وکړي. تفصیل د غلام غوس په راپور کې و.
تیره ورځ د قبایلی سیمو د زده کوونکو د ټولنې د ښځو څانګې په یوه غونډه کې فیصله کړې ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په لړ کې د جولای په 19 د گورنر هاوس مخې ته په ترسره کیدونکې احتجاجي ناسته کې به د قبایلی سیمو ښځې هم ګډون کوي. د لړ کې د قبایلی سیمو د ښځو د څانګې مشر سمرینا خان وزیر مشال ریډیو ته وویل
جولای باندې کیمه ترنا دو د گورنر هاوس مخکې کایون سټیډیم پېښور نو دا شری کیږي گورنر هاوس پر ان شاء الله چله زنانا ته دا ریکوست دی د تا خپل ځای نه روغ راسوي فاتا د تا خپل ځای پر د مش سپورت کو نو مش پیرا کوشش تای چې ان شاء الله زیات نه زیات شو زونه چې کیم دی اغا د دغه درنه حصہ شي خاص طور په پدامو کا باندې چې رواج اکس پیرو والی مالا کې مش بار بار شتونه وته یی چې د شو کې انساني حقوق خلاف مو مش تر رواج اکس ضرورت نشته مش جنرال لو غوري ته پاکستان عام قانون غوري کې د لو شي کې مندو دا کې 15 پوینټس ولا ایجنډا مش پیش کوي
او د قبایلی سیمو د زده کوونکو د ټولنې مشر شوکت عزیز د گورنر هاوس مخې ته د جولای د 19 د احتجاج د هدف په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا د فاتا اصلاحاتو په حوالې باندې دا ولنی مطالبه زمونږ د فاتا خیبر پښتونخوا کې زم کېدل او زمونږ حکومتونو اعلانونه کړي دي د سکولونو کالجونو لکه تیر کال آرمی چیف کیڈیټ کالجونو 500 کیڈیټ کالجونو اعلانونه کړي د وسه پورې هغه جوړ نشو میډیکل کالج چې کوم د 2003 کې لانچ شوی د وسه پورې هغه جوړ نشو د فاتا کې چې کوم 3G انټرنیټ سرویس بند دی دا هم زمونږ مطالبو کې شامل دی.
یاد دی وی چې د وفاقي کابینې نه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د سپارښتنو د منځوري وروسته قومی اسمبلی کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د بل د زندولو په وجه یو شمیر سیاسي ګوندونو هم مرکزی حکومت ته د احتجاجونو دړکې ورکړې دي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پاکستان کې د انصاف د پاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان داوه کړې ده چې په دغه هیواد کې د مرګ سزا ډیره په تیزۍ سره د سیاسي آلې په توګه کارول کیږي او چې کله هم د ترهګرۍ کومه پیښه وشي نو د مرګ په سزا عمل د غبرګون په توګه کارول کیږي کوم چې د جرمونو په کمولو کې هم څه ګټه نه ورکوي. د دې ادارې د راپور تر مخه په دسمبر 2014 کې د مرګ له سزا بندیز پورته کېدو وروسته په پاکستان کې د روان کال مے میاشتې پورې 1415 قیدیانو ته پانسی ورکړل شوې ده چې وروسته یې پاکستان د چین، ایران، سعودي عرب او عراق نه پس د پانسی سزا ورکولو 15 غټ هیواد ګرځولې دي. یعنی داسې هیواد چې دغه شمیره پکې ډیره ده. له اسلام آباد محمد عمران په دغه اړه نور معلومات راکړي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان یو غړی محمد شعیب د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د مرګ سزاوار خلکو د معلوماتو راغونډولو او بیا د هغې پخلی کولو په اړه کار کوي او دا راپور یې هم په دې بنیاد جوړ کړی چې له 2014 میلادي کال راهسې چې کله پاکستان د مرګ پر سزا بندیز ختم کړی نو له هغې وروسته د دوی معلومات داسې وایي چې دلته د مرګ سزا د سیاست لپاره کارول کیږي.
دا شمیرې ښایي چې پانسی یوازې هغه وسلوالو ته نه ده ورکړل شوې چې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت یا پوځي عدالت
عدالت ورتا د مرګ سزا اور ولی وی بلکې نور هم یو شمیر کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوی بل مونږ دا وینو چې په بیلابیلو صوبو د مرګ د سزا شمیر جدا دی لکه په پنجاب کې د نورو صوبو په مقابله کې دا شمیر زیات ده خو مونږ دا هم ګورو چې د امنیت مسله د پنجاب په مقابله کې په نورو صوبو کې زیات ده
لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے یا دہشت گردی کا مسئلہ وہ دیگر صوبوں میں بھی موجود ہے
ندی راپور درمخا دسمبر 2016 میلادی کال نہ میاشت پورے سلور سوا پنجش پہ تقیدیانو تا پانسی ورکل شوی چی روس تو پاکستان دا چین ایران سعودی عرب او عراق نپس دا پانسی سزا ورکولو کے پنجم حیواد دے جسٹس پروجیکٹ پاکستان پر واکمن گن مسلم لیگ نون ہم دا تور لگئی چکل اب پنجاب کے طرح گرے کو مپے خرامست شی نو حالت دا مرگ دا سزا ورکولو کے زیات والے راشی خسر بیر لدے چدریات یا فیصد دا مرگ سزا پا پنجاب کے ورکول کی گی بیا ہم پنور صوبوں کے جرم نکچا دا پنجاب پا مقابلہ کے ڈیرا کم شوی
جو ہماری حکومت ہے جو ہماری جو
زمین حکومت او خصوصی تو کا مرکزی حکومت دا دی سیاسی استعمال پا دا ڈول کوی چیو خدا دا غبرگون پا تو کا کاروی لکه چې کومه د ترهګری پیخه وشی نو د مرګ سزا ورکولو کې زیاتواله وکړي شي نو ځکه مونږ غنو چې دا هر څه د یو سیاسي چل په توګه کارول کیږي
دی تر څنګه راپور زیاتی چې په پنجاب کې د مرګ سزا په جیلونو کې د ځای پیدا کول لپاره کارول کیږي ځکه چې دا وخت د صوبې په 28 جیلونو کې 25 لزای زیات قیدیان لري او زیاتره د مرګ سزاګانې هم په دې جیلونو کې ورکړل شوې دي دی راپور په اړه چې مقلد قومي سملې د قانون او انصاف لپاره جوړې کمیټه او واکمن ګونغړی محسن نواز رانجا سره رابطه وکړه نو هغه د څه خبرو کولو نه ډډه وکړه د ذکر ده چې د پیپلز ګوند تېر حکومت د مرګ په سزا عمل کول ودرولی وو خو په آرمی پبلک سکول د برید وروستو دا پریکړه شوې وه چې په طرح ککڑ خلق و تباہ دمرک سزا ورکول کیے گی محمد عمران مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ہر اورز دا سہار لنا ہو دا مازیگر تر شپگو پا منزانی سپا شپک سو یوش پا لندو سپو 2013 15,000 308 او 15,000 208 کلو ہارٹس
د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی چې لمخې د تحریک طالبان پاکستان پر جماعت الاحرار وسلوارې ډلې بندیزونه لګول شوي دي امنیت شورا پر دغه ډلې د بندیزونه د پنجشنبې په ورځ ولګول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پر دغه ډلې د بندیزونو لګولو سپارښتنه پاکستان کړې وه په دغه اړه نور تفصیل په دې راپور کې وو
پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تحریک طالبان پاکستان څخه پر جلا شوې جماعت احرار وسله والې ډلې د بندیزونو هرکلی وکړ دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره ورځ جماعت احرار وسله والا ډله ناقانونه وګرځوله او پر دغې ډلې بندیزونه ولګول چې له مخې د یادې ډلې مالي اساس وکنګنول د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه لګول شوي دي له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو لخوا پر دغه ډلې د بندیزونو هرکلی کړی او ویلي دي دوی د ملګرو ملتونو دغه پریکړې هرکلی کوي چې له مخې د جماعت احرار وسله والې ډلې د مالي اساس وکنګل کول او د دغه ډلې د غړو پر سفرونو او د وسلې پر اخیستلو بندیزونه جماعت احرار وسله والې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د خونړیو ترهګریزو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیستی چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده د یاد وزارت بیان کاږي پاکستان تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي او نړیوال بندیزونه د پرې ولګوي پاکستان ادعا کوي چې دغه وسله والا ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې پټن ځایونه لري او له هغه ځای پر پاکستان بریدونه پلانوي خو افغان حکومت بیا د پاکستان دا تړونه ردوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر جماعت احرار وسله والې ډلې تر بندیز لګولو مخکې دغه شورا په 2015 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان پر مشر ملا فضل الله هم په ترهګریزو پیښو کې د لاس لرلو او دغه پیښو لپاره د مالی مرستو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګولي وو د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مخکې په 2014 میلادي کال کې پر جماعت احرار وسله والې ډلې بندیزونه لګولي وو د یادونې وړ ده چې د جماعت احرار وسله والې ډلې وایند احسان الله احسان پر روان کال کې له دغې ډلې لارې جدا کړې او ځان یې پوسټ ته تسلیم کړ
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي په داندي هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د خیبر پختونخوا د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کون کې د اسمبلی خزینه غړیو په خپلو کې د اختلاف ښکار شوې دي. د خزو د حقونو لپاره आवाज پورته کون کې د خزینه غړو تنظیم کاکس کې د زنو ګوندونو خزینه غړو په تنظیم تور لګولې دي چې د تنظیم با اختیار غړي د تنظیم لپاره راتلونکي پنګې په خپلو ذاتی خرچو باندې لګي. په دې اړه دغه پارلماني خزینه استازو سره زموږ خبریالې رفت انجم خبرې کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو د حقونو او د قانون سازۍ لپاره جوړ پارلماني تنظیم کې شامل د ځینو ګوندونو خزینه پارلماني غړي وایي چې جوړ تنظیم د ښځو په نوم فنډ پیسې او پراجکټ اخلي، خو په حقیقت کې د ښځو د حقونو او تحفظ لپاره هیڅ کار نه کیږي او نه په دې څلورو کالو کې څه قانون سازي شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نوم غړي صوبیا خان تور لګوي چې کاکس د ښځو د حقونو آواز پارلمان ته وړاندې کولو لپاره جوړ شوی و، خو دې ته د خیر ښېګڼې لپاره راتلونکي پیسې د تنظیم غړي په خپلو کارونو لګوي.
جوړ شو کارنر هم پکې جوړ شو، خو په هغه کې مخکې د زنانو د پاره یا د هغوی د حقوق د پاره یا د هغوی د مسلو د پاره چې په کومو باندې جوړ شوی و، داسې نه هیڅ قسم خرچه کیږي او نه هیڅ قسم کار پې کیږي. دا مختلف این جی او ګانو نه د ایمبسیز نه خلک راځي ویزیټ کوي، هم هغه پلیټ فارم اسمبلی ورته ښیي دوی ته فنډ نه کیږي. دوی په هغې پس دغه باندې لګیا سویزرلینډ ته هم پکې لا روانې دي.
د پاکستان تحریک انصاف صوبایي غړي ناز وایي چې قانون سازي کول او د حق لپاره آواز اوچتول خو لري خبره، بلکې د ښځو مرستو او حقونو لپاره د دې تنظیم ته لاندې جوړ شوي هیلپ لاین هم تر اوسه پورې لاس کار نه دی کړی.
ابتاباد کې حادثه وشوه، په کوهاټ کې هغه جینۍ مړه کړله، او دلته د مردان او دغه دغه والا نوښار والا ښځه وسوځېدې، نو دا دوره کیسز وشو. نو په کار دا وایي چې ټلیفون ورسره لګېدلی دی هیلپ لاین، نو څه شي هیلپ کړی دی؟ مونږ خو دغه وایو کنه چې د ښځو کار چې کیږي نه، نو هسې مسله دلته این جی او کې نه ویلي دي.
نیشنل ګوند غړي یاسمین پیر وایي چې کاکس په ټولو فیصلو او کارونو کې د اسمبلی نورې خزینه غړي په اعتماد کې نه دي اخیستې، چې له وجې دا قسمه شخړې رامخته شوې دي.
زموږ میټینګ ما ورته په خپله په دې کې ردي د ټولو نه مخکې ما ورته وایي چې ګوره دا شي چې دې دا شي غلط دی، تاسو څه کم کړې؟ تاسو چې خو جوړې شوې یې، خو د دې ښځو په سلا په رضا جوړې شوې یې، تاسو دا اعتماد نیولې دا راټولې کې چې تاسو څه کار کوئ؟ نو دوی په خپل منځ کې کینې دا خبره ډسکس کوي، نو دوی هغه کار کوي، دوی هغه نه منله.
خود کاکس مشر معراج همایون د پارلماني خزینه غړو دا تورونه رد کړي او وایي چې پارلماني غړي بغیر د څه ثبوته تورونه لګوي.
دا بالکل غلط ده، د فضل خبرې دي. ول خو کاکس ته پیسې نه راځي، هغه څنګه استعمال شي؟ موږ پرسنل هغه کې موږ کومه اکاونټ شته دی نه؟ دلته کې اکاونټنټ شته رضاکارانه طور پر دلته کې ناست زه هم غستل د اسمبلی نه پروجیکټس راډو او پروجیکټس بل څوک چلی
جوړون دی جل دی چې موږ سټرګل کړی دی چې اسمبلی کې دنه موږ ته لږ اهمیت ملاو شي او موږ ته یو اپورچونیټی ملاویږي. زموږ خپل ښځې چې کوم دي چې کوم نه دي، چې دا ماشومانه حرکت دی.
کاکس تنظیم د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې 2014 کې دیله جوړ کړی شو چې په اسمبلی کې ناستې پارلماني خزینه استازو ته د نورو ښځو د حقونو لپاره د آواز اوچتولو موقع ورکړی شي او د ښځو د حقونو او تحفظ لپاره قانون سازي وکړي. صوبایي اسمبلی 2 زنانه استازې د دې تنظیم غړي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان قومي اسمبلی د تعمیراتو یا هاوسنګ ان ورکس قائمه کمیټه غړي وایي چې په اسلام آباد کې د تعمیرات وزارت لخوا په فرقیزو بنیادونو د جماعتونو لپاره ځمکې ورکول کیږي او حکومت دې اړخ ته پام نه کوي. د دې په وینا اسلام آباد کې د جماعتونو د جوړولو لپاره پالیسي هم نشته، بلخو د تعمیرات وزارت وایي چې یوازې ترلاسه شوي درخواستونه ګوري او د هغې مطابق ځمکې ورکوي. په دغه اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان په راپور.
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټې غړي غلام سرور خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې یو مخصوص مکتبې فکر ته د قبضې اجازه ورکړی کیږي او د اسمکه تر دوو کنالو پوري وي. دا هم اویل کې د تعمیراتو یا هاوسینګ اند ورکس وزارت لخوا دوی ته پر روانه غونډه کې د تسلی ور جواب ورنکړی شو نو په نورو فورمونو به دا معامله پورته کوي.
دو
سیزونه دي چې پکې یو د اسلام آباد په ډېرو سیمو کې د اسلام آباد د نظم ادارې د سی ډي اے په کالونیو پارکونو غیر قانوني جماعتونه او مدرسې جوړې شوې دي. نو دا د اسلام آباد او د سی ډي اے غفلت دی. خو دویم دا چې جی دولسم دیالسم او سوالسم کې د فاونډیشن کومې سیکټری دي نو دلته هم غیر قانوني جماعتونه جوړ کړې شوې دي چې څومره هم تجاوزات شوي دي. نو دا د یو مخصوص مکتبې فکر دي.
د قومي اسمبلی د تعمیراتو قائمه کمیټې په وینا چې د اسلام آباد په ځینو سیمو کې د جماعتونو د جوړولو لپاره څه پالیسي هم نشته. هم د یادې کمیټې غړي ساجد نواز خان وایي چې مخکې په غیر قانوني طریقې د ځمکې ترلاسه کولو په اړه کمیټې اعتراض کړی وو او اوس د فرقو په بنیاد د ورکولو معامله مخې ته راغلې ده. د ده په وینا چې د داسې قسمه معاملو مخنیوي تجویز دوی حکومت ته وړاندې کړی دی. کله چې مشال ریډیو په دې معامله د تعمیراتو یا هاوسینګ اینڈ ورکس وزیر اکرم خان دورانی سره د رابطې هڅه وکړه نو ټلیفون یې بند راتلو. خو د یاد وزارت جوائنټ سیکرټری جمیل خان وایي چې موږ ته د چا لخوا درخواست راشي نو موږ صرف هغه درخواست ګورو. دی وایي اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا دسینې جماعتونو تر بل حکم پورې د نه جوړولو احکامات هم راغلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د جرمني په هامبورګ ښار کې د روسیې د ولسمشر پوتین سره ملاقات کړی دی. په لومړي ځل باندې خبرې اترې کړې دي. دا غوی د دې کتنې لپاره په ابتدا کې له 15 نه تر 30 منټو پورې وخت په پام کې نیول شو. خو دغه ملاقات تر 2 ساعتونو زیات دوام وکړ. پدغاړه باندې فرشتہ جلال زئی نور جزئیات راکې.
امریکایي او روسی چارواکو پرون ویل چې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادمیر پوتین کتنې د پلان خلاف 2 ساعته او 15 دقیقې دوام وکړ. د چارواکو په وینا دواړو مشرانو د نورو مسلو ترڅنګ د شمالي کوریا د وسلو پر پروګرام خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چې په پرونی کتنه کې وو خبریالانو ته وویل چې ولسمشر ټرمپ څو واري د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د مسکو د لاسوهنې د ادعا په اړه پر ولسمشر ولادمیر پوتین فشار راوست. ټیلرسن وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا په ټاکنو کې لاسوهنه رد کړه او څرګنده یې کړه چې دا شایي اوسمهال د دواړو خواو ترمنځ د اختلاف یو پیچلی موضوع وي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هغه هم د ټرمپ او پوتین په کتنه کې وو له ریکس ټیلرسن جلا په خبري غونډه کې دا وکړه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د پوتین له لوري د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې رد منلی دی. لاوروف وویل ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګنده کړه چې د پوتین په دې خبرې پوهېدلی چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې رپورټونه حقیقت نه لري او د روسیې چارواکو لاسوهنه نه ده کړې او دا سپیناوی منلی دی. خو کله چې د لاوروف د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه خبریالانو پوښتنه وکړه هغه له جواب ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولادمیر پوتین سره د خپلې کتنې په اړه تر دې غړي خبرې نه دي کړې. خو د روسیې دولتي خبري اژانس انټرفاکس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي چې د اوکراین او سوریې پر بحران، تروریزم، انټرنیټي امنیت او داسې نورو زیاتو مسلو شغېدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اسوسییټډ پرس اژانس دا رپورت تایید کړ چې وايي امریکا او روسیه د سوریه په جنوب کې د اوربند موافقه هم کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ قدرت ته رسیدو رئیسی په مکرر ډول له مسکو سره د اړیکو د شکولو ژغ کړی دی. خو د هغه اداره د څرګندوي چې پر روسیه د فشار راوستلو هڅې کوي. د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کریمیا ټاپوزمې د نیولو او په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ له امله پر روسیه د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو په پختونخوا کې درنګ شیبه لا د سحر لسنی می بجې کیدون کی دی مجید بابر لورزو چې د وخت خبرونه اور
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې پاکستان د خپل نړیوالو ملګرو په مرسته په افغانستان کې د بشپړ امن طرفدار دی او خود امن هله راتلی شي چې افغان حکومت هم په خپله خوره مکمل واک ولري. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د اګست د 28 نیټې نه به د ډانډې در پخیرو د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیل شي. نو سحر مشال ریډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د پولیټیکل دفتر کو چارواکو وویل چې د ډانډې در پخیر له څکم درو درو کورونو به خپلو سیمو ته واپسي په څلور پړاوونو کې ترسره کیږي. بلخوا دغه چارواکي زیاته کړه چې نن به په غلام خان پوله د افغانستان او پاکستاني امنیتي مشرانو یوه غونډه یا فلیګ میټینګ کیږي چې پکې به افغانستان ته د اوړېدلو کډوالو خپلو سیمو ته په واپسۍ د غلام خان لارې خلاصولو ترڅنګ په امنیتي موضوعاتو هم خبرې کیږي. د قبایلي سیمو د زده کوونکو د تنظیم د خودو څانګې د جولای په 19 د پیښور د گورنر هاوس مخې ته په احتجاجي ناشته کې د برخې اخیستو اعلان کړی دی. تیر ورځ په کوټه کې د ترهګرۍ ضد یو ځای عدالت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلۍ غړي او د پبلیک اکاونټس کمیټې چیرمن عبدالمجید خان سګزي د 5 ورځو پر ریمانډ جیل ته استولی دی. د افغانستان په بدغیز کې چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د دوو مشرانو مولا هیبت الله خونزاده او مولا محمد رسول د پلویانو ترمنځ د وسلوالو نښتې راپورونه دي. امریکا او روس تیر ورځ د شام په جنوب مغربي برخو کې د غاز بندۍ د لوزنامې اعلان کړی دی. د کله نه چې ډونالډ ټرمپ ولایت مشر شوی دی په جنګ ځپلي هیواد شام کې د امن راوستو په مخه د دواړو هیوادونو لخوا تړون به کوشش دی. د امریکا او روس ولایت مشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین پرون په خپلو کې خبرې وکړې. دواړو مشرانو د جرمني په همبورګ ښار کې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي ملکونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې د شام، یوکراین او د امریکا د ولایت مشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مبینه مداخلت په اړه خبرې وکړې.
اردن کو مهم خبرونه واره دوست وخت شوی دي. زموږ د ونیز خبرونه روخانه مستقبل دا خبرونه تاسو د پر منور شاو وړاندې کوي او د دې پسې به باختر ستوري خبرونه اوري چې هغه تاسو د پر باز محمد عابد جوړ کړی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خو د تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې یې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وایي په دې برخه کې د ښځو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپله پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکې شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا LHW نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د LHW مشر عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترم بینظیر حکومت دویم ځل راغې هغه ویلي چې دا کمی خزی اتم او لسم پاس دي دیو په کورونو ناستې دي او څنګه شي کولې او دا دهي علاقې چې کوم کلی دي خارون هم تاسو ته د پیښور د خارون هم پته ده د کلو نه بتر دي په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزي چې دیانو باندې ان ترین خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړلو چې دا د کور کې ناست چې دا دې فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ایل ایچ ڈبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دو د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو ځلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم متاسته پته ده د اسهال بیماری اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماری راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنہ کوي ویزټ کوم میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم. دا زما غیدو رجسٹر کالما دی زو سفیل تزم چې نن تاسو کما حامله خزا کتلې دا کم ماشوم کم ریفر کړي دي.
دا راز د ایل ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا خویندې بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باقی ده چې کورونو ته تلو لپاره به دوی د څه څه هغه ټیکنیکس ضرورت وي. نو چې زمونږ کمی هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والی تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایدو باندې پوه شو هغې اوس د دې په خپل باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او وتوي چې موږ ته زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوي. بلکه میموریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حمله به وي او هغې به حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په مشورو باندې هغې ته فایده اور رسېدلې چې لکه هغوی اوس دا ټیکې لګي. کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډېر زیات ښه شوي او ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائده وشو چې هغې کې اویرنس راغی اوس یوه ښځه مړه که هغه انټرین دی له نه ځي اوس زمونږ په ایل ایچ ډبلیو هغې د دومره انده اعتبار کوي که نه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی به ماشوم بلا دا لسو میشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار چې خامخا چې د کور والا ښځه بیمار وي ښځې خراب وي د هغه کور ډیسټرب یا سړی ډیسټرب وي ټول کور ډیسټرب وي. اوس تاسو یقین وکړئ ټولې ښځې خاندانی منصوبه بندی کوي درې کاله څلور کاله هغې د وقفه کوي چې کم کم ځي کې ایل ایچ ډبلیو دا کمه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغوی به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خراب شوله به سخت شوی دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو ورته ویلي دي هسپتالونو لی بوتلي دي دغه لی بوتلي دي. تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په احسال کې او د سینې بیماریانو کې دومره کمی چې په کم ځای کې ایل ایچ ډبلیو د دومره کمی راغلی دی ولې چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوی وشي نو هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دی نزله زکام دی هغه به دومره ډیر شو دیو به ولا کور کې ولا سپیر کوي خود کاو یو شی خود کاو بل شی هغه بیا د ارسنه چې د ماشوم به پیدا شو نو خزو به ولا خپل پی نه ورکول چې هغه هغه چې پیله پی چې هغه قوت مدافعیت دی هغه ټول چې دی هغه ټول قوت مدافعیت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د صحت د ښځینه کارکوونکو یا ال ایچ ډبلیو حال درکو چې پکې به واوره د صحت له دغې منصبې عامو خلکو ته څومره ګټه رسېدلې او په خپل ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبا د تاول ځان زما د ممند کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق د چاغي دوی چې د خزه کور نوم وتله قادر څه د خزانه ده زه چې پیله زل رالم تاسو یقین ته زبا دا رشته چې غر ناری کې گاډی دینه بم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم کنه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روان زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څوک اوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیفي خبره کوم 13,000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې د دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي سکولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ال ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې دوکره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتله وی کتل چې ښځه څونه اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ سره اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دي له کېله چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نورجهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي کنا ښځې په کور کېني او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د ښځینه کارکوونکې یا ال ایچ ډبلیو په هکله وویل
د کور چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د بیت تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو د پاره د خپل کور د پاره خپل ځان د پاره دي ته چې دینو ډېر زیاته دینو ماشي فائدہ رسي او اوس څنګه تنهاګانې ډېر زیاتې کمی دي راځان بیا پوره به سلوي هو لکه فل حال د مشنه بیا مخ دي نو زه ویم چې لکه شته فائدہ وته بالکل دي ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او مېرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګار ناشته دي.
زه هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او چونکه زمونږ د پروګرامو د تعریف کول اړو څه ضرورت پاتې نه شو. لیډی هیلپر کا پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتلل غواړي. موږ سره په ایز ولنټیر په پولیو کې چې کومې جینې کې کار کوي داغې عمده که خواهش دی چې موږ لیډی هیلپر کا پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکو شبه وي نو زه هغې ته دغه کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نه شي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت دې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې له دې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپلې کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د مطالعې د کلتور په کمرنګۍ یو رپورټ ولرو. بیا به له شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل سره په ادبی وضعیت لندشان مرکه ولرو او په آخره کې به په خوست ولایت کې د مزرین لوښي په صنعت او د استعمال په کمرنګۍ هم رپورټ ولرو. لومړی رپورټ ترازو لسول لسیزو رئیسی ننګرهار په ادبیاتو کې د علم او فرهنګ په زنګو یدیږي او ګڼو فرهنګي فعالیتونو هم له دغه ځایه سرچینه اخیستې ده. خو په دې وروستیو کلونو کې چې یو لور ته په دغه ولایت کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره په لسګونه عنوانه کتابونه له چاپه راوځي او بازار ته وړاندې کیږي، بل لور ته پکې د مطالعې کلتور کمرنګی شوی دی. نور تفصیل په رپورټ کې. یو لور ته په ننګرهار کې د تیرو کلونو په نسبت په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو د چاپ لړۍ چټکه شوي، نو له بله پلوه یو شمېر لیکوال وایي چې په دغه ولایت کې د مطالعې فرهنګ د تیرو کلونو په نسبت کمرنګی شوی دی. لیکوال او ژورنالیست فهیم زیرک په دې باور دی چې که په ښوونځیو او پوهنځیو کې استادان زده کوونکي مطالعې ته وهڅوي نو د مطالعې کلتور به وده وکړي.
په افغانستان کې کوم درسي نصاب دی په هغې کې زمونږ استادان چې دي، یا په پوهنتون کې چې کوم نصاب دی د هغې هغه کوم استادان چې دي، هغوی محصل یا شاګرد دی باندې نه عادت کوي چې هغه د منابعو په لټولو سره په یو موضوع باندې کار وکړي او بالاخره هغه خلکو ته وړاندې کړي. دا یو غټ لامل کېدای شي، ځکه چې کله په مکتب کې یو شاګرد ته استاد د یو موضوع په اړه باندې کورنۍ وظیفه ورکوي نو هغه مجبور کیږي چې مطالعه وکړي، او دا د دې لامل کیږي چې وروسته وروسته دغه کس یا دغه شاګرد چې دی د مطالعې سره عادت شي.
لیکوال او کره کتونکی انجینر راحت ګل زیرمل بیا د مطالعې د کلتور کمرنګي په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو د مصروفیت له امله بولي.
داسې وجه پخوا د مطالعې مواد کم او د لوستونکو هغه اشتیاق ورته زیات، ډېر کم مواد چې چاته رسېد دل نو هغه په ډیر مینه او په ډیر دقت سره مطالعه کو. زما یاد شي په خور نه چې کوم کتاب چاپ شو شاوخوا شل کال وړاندې، نو هغه کتاب چې بدل ته جلال آباد تر رسیده اخ په خپل ماشوم هم دومره په زیر به ملوسته چې وسه پوری هغه کرکټرونه که تاریخی کیسې دي که لنډې کیسې دي که تاریخ دی که مقالې دي، هغه جزئیات هغه کرکټرونه هغه تر وسه پوری په ذهن کې شته په یاد مې دي.
لیکوال او ژورنالیست زبی الله غازی هم په دې باور دی چې ټولنیزو رسنیو د مطالعې فرهنګ کمزوری کړی دی.
که څه هم اوس د کتابونو چاپ او بازار ته عرضه بیخي زیاته شوې ده، ډېر کتابونه چاپېږي، خو ځوانان ځکه د کتابونو مطالعه نه کوي. مهمه وجه دا ده چې د خلکو ټولنیزو پاڼو ته یا انټرنیټ ته لاسرسی زیات شوی دی. مثلا فیسبوک دی، مثلا ګوګل دی، په هغې په اسانۍ کتابونه پیدا کولی شي. او سواد کچه زموږ ډېره کمه ده، مثلا دولسم پاس دی خو هغه املا وینچای نه ده زده. دام یو لامل دی، داسې برنامې نشته دی چې حکومت یا مؤسسات پلی کې یا ځوانانو کې خپله داسې یو خوځښت را پیدا شي چې هغه خلک مطالعې ته وهڅوي. نو دا لاملونه دي چې د پخوا په پرتله باندې د خلکو د کتابونو د مطالعې سره شوق کم شوی دی.
بلخوا په جلال آباد کې د خبرندوی ټولنو مسؤلین وایي چې که یو لور ته په ننګرهار کې د ادبي او ذوقي کتابونو د خرڅلاو بازار سوړ شوی، بل لور ته د علمي او مسلکي کتابونو یا په بله معنا هغه کتابونه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي ګرم بازار لري، او زیاتوي چې ګڼ علمي او مسلکي کتابونه یې سو ځلې چاپ کړي او پر ننګرهار سربیره د افغانستان ګڼو ولایتونو ته یې لیږدولي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واوریدل چې په ننګرهار کې د مطالعې کلتور کمرنګې شوی، دغه شان څو کاله وړاندې په ننګرهار کې بېلابېلو ادبي جرګو او ټولنو د ادب د ودې او پرمختګ لپاره هلې ځلې کولې. خو دا چې اوس په دغه ولایت کې ادبي او فرهنګي وضعیت کومې خواته روان دی، په دې اړه مو شاعر او لیکوال نقیب احمد اتل په دغه مرکه کې درغږولی دی.
اتل صاحب، تاسو د ډېرې مودې نه شاعري کوئ او په دغه میدان کې مطرح کسمې، نن سبا په ننګرهار کې د شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟
که د تیر په پرتله وګورو عابد صاحب، په ننګرهار کې د شاعرۍ بازار په اصطلاح کې ووایو سوړ شوی دی. مخکې به ډېرې غونډې، البته ادبي غونډې، مشاعرۍ، علمي سیمینارونه دایرېدل. اوس دغه پروګرامونه لږ ځنډېدلې دي، یا د ځینو ملګرو بوختیاوې دي، او یا هغه امکانات چې پخوا موجود وو چې یو چا به یو مشاعره جوړوله، یو چا به امکانات ورته برابرول، هغسې دغه نشته. مخکې به ډېرې ښې غونډې کېدې، یوازې نارنج ګل مشاعره موږ ته راپاتې ده. دلته هغه یو کال بل کال دایرېږي، او دلته یو ادبي بهیر د ختیځ په نامه دوی کله کله راټولېږي، هر هفته غونډې کوي. نو نور داسې څه موږ نه دي لیدلي، او موږ خپله کومې غونډې ته بلل شوي نه یو، نه چا غوښتي وو، نه داسې مشاعرې جوړې شوي دي.
که دغه ختیځ ادبي بهیر ته تم شو، فکر نه کوي چې د ځوانانو شاعرانو په روزنه کې لوی لاس لرلی دی؟
ختیځ ادبي بهیر رښتیا هم دلته په ختیځه سیمه کې، بیا په ننګرهار کې ډېر نور بهیرونه را وټوکول. ډېر ځوانان یې په ادبي برخه کې، د شعر و شاعرۍ برخه کې، د ژورنالیزم په برخه کې وروزل، رښتیا هم دوی وهڅول. ډېر نوي شاعران را وزېږېدل او ډېر ښه شعر لیکي. د شعر تر څنګ اوس دوی نثر ته مخه کړې ده، ښه نثر لیکي، ډېرې ښې هلې ځلې په ژورنالیستي کې برخه کې روانې کړي. رښتیا هم دغه بهیر وغوړېد، او دلته ډېر خدمت په ادبي او فرهنګي برخه کې وکړ. نو که دغسې نورې ټولنې په دې سیمه کې جوړې شي، کونړ کې، لغمان کې، او دوی همدغسې اوریزې ناستې ولري، هغه ویره او اندېښنه چې خلکو سره وه چې پښتو ژبه خدای مکه شي د مړه کېدو په حال کې ده، نو هغه به رښتیا هم دغه اندېښنه رفه شي، او دلته به ډېر څه د شعر او ادب په برخه کې زموږ ټولنې ته او زموږ راتلونکي کل ته وړاندې شي.
تاسو مخکې ویلې چې پخوا په ننګرهار کې لوی لوی علمي سیمینارونه کېدل، لوی غونډې به جوړېدلې، خو اوس نشته دی. اوس ولې نشته دی؟ پخوا څه داسې څه وو چې هغه غونډو ته د جوړولو زمینه وه؟
یو موضوع خو دلته د دې غونډو د پیکوالي یا د نشتوالي دا ده چې دلته ځینې ملګري چې وي سرلاري ستاسې غونډې نور، هغه ډېر مصروف شو په ځینو کارونو باندې، یا مرکز ته لاړل، یا نورې دندې واخیستلې، نو ډیر مصروف شو هغه سرلارې چې کوم او کوم دلته چې تاسو فرهنګ ریاست یا کوم غونډه سیمینار چې به نورو ادارو جوړه او ځینو ادارو د تاسو فرهنګ بغیر هم دلته فنډ راته هغوی ته مرستندویه ټولنې وي هغوی به په ادبي برخه کې فرهنګي برخه کې یا په هنري برخه کې فعالیتونه کول. نو هغه فنډ هم اوس ولاړ دی دا تقریبا څو کاله کېږي یا ځینې رسنۍ وي چاپي رسنۍ وي یا نورې غږیزې رسنۍ وي انځوریزي هغه هم وچې شوې ودرېدي. نو دلته د فنډ نشتوالی هم دی د بوختیاو مسله هم ده او د دې تر څنګ دولت چې کومې هلې ځلې کولې په دې برخه کې کوم کار کوو نو هغه پروګرامونه موږ څخه شوي دي یا سیمینارونه جوړول یا غونډې جوړولې. نو موږ په همدې کال کې د هیڅ یو علمي سیمینار شاهدان نه یو. دا په خپله د دولت د اطلاع فرهنګ وزارت ضعف دی نه پوهېږم هغوی بودیجه نه لري. تاسې باور وکړئ چې د نارنج ګل د مشاعرې لپاره هغوی داسې کرنۍ بودیجه ډېره کمه لري بیا یې ولایت مقام په خپل لګښت باندې کوي. نو دولت اصلا دې دې برخې سره دلچسپي نه لري او کومې مرستندوی ټولنې چې وي هغه پروګرامونه د منځه لاړل او خلک هم مصروف شوي. دغه څو لاملونه دي چې دغه بهیر ټکنه شوی دی.
پخوا به چې شاعرانو شعر ولیکل نو بیا به یې زړه تخنېده چې چېرته ادبي غونډه وي او هغه ته خلکو ته واوري جمعه جمعه به انتظار کولو د ادبي غونډو لپاره. اوس چې دغه ادبي غونډې کمرنګې شوي دي یا په نشت حساب دي ته چې کله خپل شعر ولیکي څنګه تر خلکو رسېږي؟
دغه ټولنیز میډیا را شاعر چې شعر ولیکي زړه تخنیکی چې باید دا شعر یا د خپل زړه براس په خپلو مینوالو باندې واوري یا هغوی ولولي. مخکې به مشاعرے کې وي هغې کې به د شاعرانو شعرونه لوستل او خلکو به داد ورکوو بدرګه کولې. فیسبوک یوازینۍ ښه لار ده د شاعر دپاره چې مشاعره که نه جوړېږي دې خلک ډېر بوخت کړي یو په تېره دا ځوانان هغوی خپل شعر که یو بیت ولیکي که یو نظم ولیکي که غزل ولیکي دا پوسټ کړي او بیا نو هغې ته خلک داد ورکوي په فیسبوک کې. ما چې خواږې ما لیدلې دي هغه دا دي زه کله کله خپله شعر چې ولیکم نو بیا مې زړه تخنیکي باید فیسبوک ته ورکړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په خوست کې د مزرین صنعت سوداګر وایي چې د پخوا پر تلې کاروبار سوړ شوی دی. دوی وایي چې نو حکومت د خوست د خلکو لرغونی صنعت ته پوره پاملرنه کوي او نه خلک د پخوا په شان د مزورو څخه جوړ شوي توکي کاروي. نور حال په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل په ریپورت کې راکوي.
خوست کې د مزرین صنعت سوداګر وایي چې کاروبار ګټه کمه کړي او د پخوا په پرتله خلک مزرین توکي لږ کاروي. دوی وایي لیوی خوا حکومت د دې لرغونې صنعت پراختیا ته پاملرنه نه لري او بل لوري ته په ښار کې ورځ په ورځ ارزان بیه پلاستیکي توکي ډیریږي چې ډیری خلک د مزرینو توکو پر ځای پلاستیکي اخلي. مزرعه طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د ځاځي میدان باغ او ترزی ولسوالۍ په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. په خوست ښار کې د مزرینو توکو دوه تنه کاروباریان مشال راډي ته وایي چې په ښار کې د پلاستیکي توکو ډیرېدو د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
نوم یې پخونده کاتې لدونه کوري تشویش کرونه دا خرڅوو. دا مزرونه جوړېږي سړو کیا جوړېږي ګربدو کیا جوړېږي لیوانخیلو کیا جوړېږي مزوري اوس کم شوه ده چې پلاستیکي شیانو نه دې نه اوس پاک تېر.
زه فضل الرحمن یم. دا شینه موږ ته ایدۍ پوره خوانو کوي چې پخواني شینه دي می پلور نکه کا پیزا شو کا کډبړا شو کار بس وا کا هاري شا شو دا میک پاند رو کوي.
د خوست د غرنۍ سیمو اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکې د لمانځه مسلې کواري جاروګانې مزرین پړي او کټبونونه پیي خو بیا وچ مزري د سونګ لپاره کاروي. د خوست یو تن فرهنګي فعال سلطان محمود خیرخوا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د مزرو صنعت پرمختګ او سوداګرۍ ته د پاملرنه ډېره کړي.
زموږ په سیمه کې شکرونه به جوړول پنې به جوړول شکرۍ به جوړول سټکی به جوړول مزرینی سپلای به جوړول خلکو به دغه د څرمنې سپلای نه پکولې پلاستیک خو بالکل نه پیژندو پلاستیک خو سریوا نو د دولت نه مغوښتنه دغه ده چې دې برخه ته ډیره زیاته توجه وکړي، دا صنعت بیرته په پښو ودروي، نورو هیوادونو ته انتقال کړو، دا به ډیره ښه خبره وي.
بلخوا د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفتوایی چې حکومت په یاد ولایت کې د مزرین صنعت پرمختیا او تجارت ته پاملرنه لري او په جوړیدونکو صنعتي پارک کې به دې برخې ته ځانګړی ځای ورکړي.
دولت هم متحد د چې دې صنعت ته پراختیا ورکړي. دولت دې لپاره نندرتونونه جوړ کړي. همداسې دولت غواړي چې هم صنعتي پارک جوړ کړي، په صنعتي پارک کې دې لپاره مشخص ځای ورکړي.
د خو سوداګرو او کاروباریانو له لسیزو وړاندې مزرین توکي د افغانستان د شمالي ولایتونو سربیره د پاکستان، خیبر پختونخوا، پنجاب او سین ایالتونو ته د خرڅانې لپاره وړل، چې بیا هم د سوداګرو د مزرینو توکو په پیسو له هغه ځایه رختونه د څرمنې سپلۍ او ګوړه راوړه.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه.